افغانستان کې د سهار لس بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي راډیو بل یو ساعته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوې. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او چې طالبان ویلي د کابل په پرونی چاودنې کې شاید داعش ډله لاس ولري. پیل خبرونه کېږي. طالبان ویلي چې د کابل عیدګاه جمعه ته څیرمه تر پرونی چاودنې وروسته دوی د پلټنې عملیات پیل کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د طالبانو د حکومت پر چلند انتقاد وکړ. سعودي عربستان وایي چې د ایران له نوي حکومت سره یې د مستقیمو خبرو لومړی پړاو ترسره کړی دی. د طالبانو یو چارواکي ویلي پرون په کابل کې د عیدګاه جماعت مخې ته له چاودنې څو ساعته وروسته د داعش ډلې د پټو غړو پر ضد عملیات پیل سول. محمد جلال پرون په ټویټر کې لیکلي د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه تروریستان په خیرخانه کې په یوه کور کې ایسار سوي وو. د ده په وینا د داعش درې تنه تروریستان د خپل انتحاري واسکټ په چاودنې کې وژل سوي دي. د سیمې دوو اوسیدونکو د جرمني خبري اجنس ته ویلي دوی په خیرخانه کې د چاودنې او وروسته د څو ساعتونو لپاره د ډزو ژغونه اوریدلی دي. تر دې مخکې د کابل د عیدګاه جومات مخې ته داسې مهال چاودنه وسوه چې د طالبانو د بیان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مرستیال ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه پکې روانه وه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان قاري سید خوستی ویلي په دې چاودنې کې لږ تر لږه دوه کسان وژل سوي او درې تنه ټپیان سوي دي. طالبانو د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی وو. خو د جرمني خبري اجنس خبر ورکړی چې ځینې راپورونه وایي په دې چاودنې کې لږ تر لږه دولس کسان وژل سوي او تر دوه دیرشو زیات نور ټپیان سوي دي. که څه هم طالبانو په داعش پورې تړلې کړې د جومات مخې ته په چاودنې کې دخیلې بللي، خو داعش ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مخکنی مشر شهرزاد اکبر ویلي د ملکیانو وژل دوام لري او د قربانیانو لپاره د عدالت د ټینګښت هیڅ ګام نه پورته کیږي. اغلی اکبر له هغو محدودو فعالانو او پخوانیو چارواکو ده چې د کابل تر پرونی چاودنې وروسته یې عکس العمل ښودلی دی. اکبر پر خپل ټویټر په بیان کې پر پخوانی حکومت او طالبان انتقاد کړی چې د قربانیانو لپاره د عدالت په ټینګښت کې د پاتې راتلو تر څنګ د پخلاینې د حقایقو د ویلو او د تاوان د پرې کولو په برخه کې ګام نه دی پورته کړی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي د طالبانو د حکومت چلندونه لا هم هڅونکي نه دي. جوزف بورل پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې یو خبري کانفرنس ته وویل.
یقینا د یو لانجه ده که غواړئ د یو هیواد د اقتصاد په ژغورنه کې برخه واخلئ، په یو ډول کولی شئ د هغه د دولت پر ملاتړ غور وکړئ. اوس موضوع داسې نه ده، موږ نشو کولی د دې حکومت چلند ته په پام د هغه ملاتړ وکړو. تر اوسه د طالبانو د حکومت چلند هڅونکی نه دی.
بورل چې د خلیج هیوادونو ته په سفر وتلی د خپل بلاک په یو مطلب کې پرون ویلي داسې ښکاري چې د افغانستان وضع په خرابېدو ده، ځکه د ده په خبره طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې ښوونځیو ته ولاړې سي او حکومت یې هم ټول شموله نه دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر ویلي د طالبانو له غوښتنو هم ښکاري چې هغوی هڅه کوي په رسمیت وپېژندل سي، کنګل سوي شتمني ورخلاصې سي او له مشرانو یې بندیزونه لرې کړی سي. د قطر هوایي شرکت په یو الوتکه کې پرون 215 مسافرین دوحې ته وړل سوي. د قطر یو جګپوړي چارواکي رویټرز خبري اجنس ته ویلي لکه چې امریکایي ځواکونو له افغانستانه د وتلو ماموریت بشپړ کړ، دا پنځمه چارتر سوي الوتکه وه چې د یکشنبې په ورځ یې له کابله خلک وایستل. اکثر کسان چې په دې الوتکه کې دوحې ته انتقال سوي افغانان دي. د کابل هوایي ډګر ورو ورو عادي حالت ته راګرځي، ځکه د امریکایانو او نورو بهرنیو هیوادونو لخوا د خلکو د انتقال په بهیر کې د ډګر زیاتې برخې زیانمنې سوې وې. له افغانستان قطر ته انتقال سوي کسان به لومړی په یو موقتي کم کې ځای پر ځای کیږي او د اسنادو تر پروسس وروسته به د امریکا متحده ایالاتونو ته ولېږدول سي. قطر له افغانستان د خلکو د ایستلو او په خپل خاورې کې کډوالو ته د موقتي کمپونو په خاطر د لویدیځو هیوادونو لخوا ستایل سوی. سعودي عربستان پرون تایید کړه چې تیره میاشتې د ایران له نوي حکومت سره د مستقیمو خبرو لومړی پړاو ترسره کړ. رویټرز د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود په حواله ویلي چې له ایران سره خبرې د سپتمبر میاشتې پر 21مه سوي وي، خو هغه د دغو خبرو ځای په ډاګه نه کړ. دا هغه نیټه ده چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړه. سعودي عربستان ویلی چې له ایران سره خبري په لومړیو پړاوونو کې دي، خو هیله لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نه حلیدونکو مسئلو لپاره لارې هواره کړي. څو میاشتې مخکې تر دې چې توندلارې ولسمشر ابراهیم رئیسی په اګست میاشت کې خپله دنده پیل کړي، د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په پراخ کې د خبرو درې پړاوونه مخته تللي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له چین غوښتنه وکړه چې تایوان ته نږدې خپل پارونکي پوځي فعالیتونه بند کړي. د شنبې په ورځ د چین جنگي جت او بم غورځوونکو الوتکو د تایوان د هوایي دفاع ساحې ته نږدې تر ټولو پراخ یرغل وروړ. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس پرون په ویلامه کې وویل واشنگتن تایوان ته نږدې د چین د هغو پارونکو فعالیتونو په اړه اندېښنه لري چې د بې ثباتۍ، غلطې محاسبې او د سیمې د سولې او ثبات د کمزوري سبب کیږي. چین تایوان چې د ډیموکراتیک حکومت لخوا کنټرولېږي د خپل قلمرو یوه برخه ګڼي، خو تایوان ځان یو خپلواک دولت بولي. تایوان په دې وروستیو کې خپلې خاورې ته نږدې د چین د هوایي ځواک د فعالیتونو له ډېرېدو شکایت کړی. تیره جمعه، شنبه او یک شنبه د تایوان دفاع وزارت راپور ورکړ چې د چین هوایي ځواک خپلې الوتکې د دوی قلمرو ته داخل کړي چې 9 الوتنې یوازې د شنبه پوره سوي دي. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د متحده ایالاتونو مننه کړې او ویلي دي چې چین په سیمه کې کړکیچ زیاتوي. او اټکل کړي چې د جاپان پارلمان به نن فومیو کیشیدا د نوي صدر اعظم په توګه تایید کړي. کیشیدا چې تیره اونۍ د لیبرال ډیموکرات ګوند مشري پر غاړه واخیسته، په اسانۍ به وکړای سي چې په پارلمان کې د تایید رایه ترلاسه کړي، ځکه واکمن ګوند او ائتلافي شریکې دواړه د پارلمان په دواړو جرګو کې اکثریت لري. یوشیهیده سوگا د جاپان د صدر اعظم په توګه د یو کال تر دندې وروسته له خپلې څوکۍ استعفا کړې ده. د د حکومت محبوبیت د کورونا وبا په وړاندې د پوڅو اقداماتو او نورو مسایلو له کبله کم سوی دی. داسې نشکري کیشیدا چې پخوا د جاپان د بهرنیو چارو وزیر و، د حکومت په اصلي پالیسیو کې کوم بدلون راولي. خو ژمنه یې کړې ده په جاپان کې چې د نړۍ دریم اقتصادي ځواک ګڼل کیږي، پراخ اقتصادي محرک ایجاد کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه ووریدل. ورزو دراپورونو برخیته د طالبانو یو چارواکی ویلی پرون په کابل کې د ادګا جمعه مخه ته ل 14 څو ساعت وروسته د داشتلې د پټو غړو پر ضد عملیات پیل سول. محمد جلال پرون په ټویټر کې لیکلی د اسلامي دولت دلی خراسان څنګه ترورستان په خیرخانه کې په یو کور کې سرسي وو. د پوینا د داعش درې تنه ترورستان د خپل انتحاري واسکټ په 14 کې وجل سوي دي. تر دې مخکې د کابل د ادګاه جمعات مخې ته داسې محل 14 وسوه چې د طالبانو د بیان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مرستیال ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه پکې روانه وه. د طالبانو د حکومت د کورونوي چارو وزارت ویان قاري سید خوستی ویلي په دې 14 کې لږ تر لږه 2 کسان وجل سوي او 3 تنه ټپیان سوي دي. طالبانو د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی وو. خو د جرمني خبري اجنس خبر ورکړی چې ځینې راپورونه وایي په دې 14 کې لږ تر لږه 12 کسان وجل سوي او تر 200 زیات نور ټپیان سوي دي. که څه هم طالبانو په داعش پورې تړلې کړي د جمعه مخې ته په 14 کې دخیلی بللي، خو داعش ته په دې اړه څه نه دی ویلي.
طالبانو ویلي ښایي د کابل پرونی 14 د داعش اړوندو کړو کړي وي. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د کابل ادګاه جماعت مخته تر 14 څو ساعت وروسته ازادي رادیو ته وکړه.
ما
اوس هم زموږ څېړنې روانې دي، خو لومړني معلومات ښیي چې ښایي د داعش اړوند کړي او دا برید تر سره کړی وي. پرونی 14 د کابل د ادګاه جماعت دروازې ته څېرمه داسې وخت وشو چې هلته د ذبیح الله مجاهد د مور د مړینې په مناسبت د فاتحې مراسم روان وو. مجاهد ازادي راډیو ته وویل هغه د 14 لسیا لري او ځان نه دی وروخته، خو د ارقامو له شریکولو پرته وویل چې په پیخه کې یو شمېر ملکی کسان مړه او ټپیان شوي.
انفجار اوسې د مغل ساحې نه لري وسو، متاسفانه زموږ یو شمېر هیوادوال پکې شهیدان او ټپیان شول. دا پیخه موږ غندو د جنایتو جنایتکارانو فطرګری ډلې سي افغانستان آرام ته نه پرېږدي او هڅه کوي چې دلته د فتنې اور بل وساتي بې له کوم دلیل او مشروعیت څخه. دا موږ په کلکه محکوموو او مخه به نیسو. زموږ تحقیقات جریان لري، اوس هم درې کسان د دوی نیول سوي دي. او
د کابل د اکثرو نورو خونړیو 14 په څیر د پرونی 14 مړي او ټپیان ایمرجنسي روغتون ته وړل شوي. مجاهد په دې پیخه کې د داعش د ښکېلتیا په اړه داسې وخت وغږېد چې چا تر اوسه د 14 مسؤلیت نه دی منلی او داعش هم څه نه دي ویلي. مګر په دې وروستیو کې د طالبانو او داعش ترمنځ د زیاتېدونکي تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي. سیمه ایزو سرچینو راپور ورکړی چې طالبانو پرون په ننګرهار کې درې کسان له داعش سره د تړاو په تور اعدام کړي. د وژل شوو له ډلې د دوو مړي په جلال آباد ښار او د درېیم کس مړی په چپرهار کې زړول شوی و. تر دې وړاندې د طالبانو یو ویاند بلال کریمی اسوسییټډ پریس ته ویلي طالب جنګیالیو په پروان کې د داعش پر یو پټنځای برید وکړ چې د دغې ډلې یو غړی ور وواژه او څو نورې ونیول. طالبان د اګست 15 کابل ته ننوتل. پرونی حمله کابل ته د طالبانو له رسېدو وروسته دویمه خونړۍ حمله وه. د طالبانو د واکمنۍ په دویمه اونۍ کې د اګست 26 د کابل هوایي ډګر ته څیرمه خونړۍ چاودنه وشوه چې پکې څه باندې 170 کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. دا خونړۍ برید کابل هوایي ډګر ته څیرمه هغه وخت وشو چې لسګونه زره کسان غوښتل له افغانستانه ووځي او ټول د کابل هوایي ډګر شاوخوا ورټولو. د کابل د دې خونړۍ چاودنې مسؤلیت چې پکې ګڼو ښځو او ماشومانو ته مرګ ژوبله واوښته د داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست. داعش ډلې د خراسان څانګه په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې جوړه شوه او ډېر ژر د ننګرهار څو سیمو ته پراخه شوه. واک ته د طالبانو له رسېدو د مخه په ننګرهار، کنړ او جوزجان کې هم د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست او اوس مرزو د کرکټ نړۍ ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. له دې عملی په نړیوالو سیالیو کې د کرکټ ملي لوبډلې د ګډون په اړه ګڼې اندېښنې او پوښتنې راپورته کړې. یوه مسأله دا ده چې دوی به د اکتوبر له 12 نیټې څخه په متحده عرب اماراتو کې پیلېدونکي د کرکټ شل اوریز نړیوال جام کې د کومې جنډې او کوم ملي سرود لاندې لوبه کوي. پر دې او د افغانستان د کرکټ د راتلونکي په اړه بشیر ګوش د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي مشر عزیز الله فضلی سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې افغان لوبډله کله د شل اوره نړیوال کرکټ لپاره متحده عرب اماراتو ته ځي.
د افغانستان ملي لوبډله دلته تمریناتي کیمپ لري په پلازمینې کابل کې چې روزمره دوی خپل تمرینات کوي او بیا په خپل منځ کې سیالي هم سره لري. اووم تاریخ د اکتوبر به دوی د پلازمینې کابل نه قطر ته ځي او د قطر نه به بیا متحده امارات ځي. د کرکټ د بینی شورا د خوا څخه هم تیره ورځ موږ ته میسج راغی چې ستاسو د لوبغاړو ویزې او مسایل خلاصې شوي دي.
او فضلی صاحب، تاسو چې دا د نړیوال جام د پاره کوم ټیم اعلان کړی دی، کوم لوبډله مو اعلان کړی، په دې کې ډیر هغه خلک بیا راوصل شوي دي، هغه لوبغاړي پخوانی چې خلکو فکر کاوه چې نور کریر ختم دی، د دې وجه څه و؟ تاسو ولې دا راوستل او تاسو نه ښکاري چې دا د ځینو ځوانانو حق خوړل دي؟ هغه ځوانان چې په دې وروستیو کې ښې لوبې کړې دي،
کچېرې وګورو وسم ځوان لوبغاړي ډېر دي په لوبډله کې. خو البته د نورو نړیوالو لوبډلو جوړښت وګورو نو په اکثره لوبډلې کې هم بازي تجربه ناک لوبغاړي شته. معلومه ده نړیوال جام یو غټ ایونت دی او غټ سیالي دي د غټ ټیمونو سره، نو په کار دا دی چې یو نیم هغه لوبغاړي چې پر پام یې سم صحیح وي او په ځمن کې تجربه هم ولري، انټرنیشنل کرکټ یې ډیر کړی وي، هغه اړینه ده چې دغه نو ځوانانو سره وي.
فضلی صاحب، دغه سکواډ چې تاسو یادونه وکړه، دې باره کې راشد خان ویل چې تاسو هغه سره مشوره نه وکړي او د دې وجه نه هغه د کپتانۍ نه لاس په سر شو. بے تاسو محمد نبی کپتان اعلان کړ، نو اوس راشد خان حالت هغه تاسو بیر د پخلا کړی دی کنه؟ بیا به د تیر جام غوندې بی اتفاقی په ټیم کې
هیڅ نه ودس؟ د خفګان خبره نشته، دا خو معمولا یو طبیعي خبره ده. خامخا دا شی برازي تاسو د راشد خان سټیټمنټ ولیدی یا دغه بیان ولیدی چې اول زموږ هدف یو زموږ میشن دا دی چې موږ نړیوال جام وګټو. نو ټول لوبړه لوبډله په یو اتحاد او اتفاق ته هیڅ نه داسې مشکل نشته.
او فضلی صاحب، دغه د جنجالونو مسلې ته کرا شو، د راشد خان جنجال مو بیا د حکومت بدل شو، په افغانستان کې نظام بدل شو، دې ستاسو په د کرکټ بورډ باندې د کرکټ لوبډله باندې څومره اغیز کړی دی؟ اوس موږ ستاسو اکسونو کې وینو چې دا نوی د طالبانو بیرغ ستاسو خوا ته پروت دی، نو تاسو څه وایئ؟ موږ ته خو معلومات داسې رسېدلي دي چې کرکټ بورډ تاسو نه وضاحت